ساعت دیگر اجمل اند آغاز میکنه که در استودیو است. اجمل سلام و روز بخیر.
ډیر زیاته مننه امید مرزبان تا ته اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وي. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي هیواد یې له ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی. په ننګرهار کې چارواکو ویلي د پاکستان له لوري د توغندیو بریدونو د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش په وړاندې عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د هم تر دې دمه د مهم خبرونو سره ټکی. افغان حکومت او اروپایي ټولنې د همکارۍ او پراختیا تړون لاسلیک کړ. د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ باندې د پاکستان له خاورې سلګونه راکټي حملې شوې. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د روسیې ولسمشر داسې فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د روسیې له ملاتړ برخمن جرا غوښتونکو اوکراني سیمو کې د هویت اسناد په رسمیت پیژندل کېږي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ څرګند کړ چې له سختیو سره سره بیا هم افغان پوځیان د خپل هیواد دفاع کوي او د دې په خبره د دښمنانو خپل هیڅ ستراتیژیک هدف نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی غنی د مونشن په امنیتي کانفرنس کې پرون ماښام دا څرګندونې وکړې او زیاته کړه چې اوس وخت افغان پوځیان د کم شمیر بهرنیو پوځیانو په ملتیا له خپلې خاورې دفاع کوي.
But none of the strategic goals
زمونږ د دښمنانو هیڅ ستراتیژیک هدف نه دی پوره شوی. د افغانستان هیڅ کوم ولایت د دښمن په کنټرول کې نشته. هو مونږ جګړه کوو، خو دا جګړه یو پیچلې جګړه ده.
افغان ولسمشر په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره په دې پیچلې جګړه کې لاس ورکړي او د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د نړۍ سباندې دیرش ولسمشران او ګڼ چارواکي په روانو نړیوالو امنیتي ننګونو بحث کوي. افغان حکومت او اروپایي ټولنې د همکارۍ او پراختیا تړون لاسلیک کړ. دا تړون چې د دواړو لورو ترمنځ لومړنی کاري حقوقي چوکاټ دی، پرون د مونشن امنیتي کانفرنس په سنډه کې د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر فدریکا مغیرنی سره لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو ادارې په یو بیان کې د فدریکا مغیرنی په وینا ویلي چې یا تړون به موږ ته اجازه ورکړي سو په افغانستان کې د بشري حقونو، د فساد پر ضد مبارزې، دولت سازۍ او د کډوالو په برخه کې پیل شوي کارونه مخته یوسو. اخوا د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی هم ویلي چې دا تړون د همکاریو نوی باب پرانیزي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په لالپورې ولسوالۍ باندې پرون اول مورز د پاکستان له خاورې سلګونه راکټي حملې شوې دي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي وویل چې دغه راکټي حملې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې.
د تیرو دوه ورځو راهیسې د ننګرهار په للپورې ولسوالۍ ډیورنډ کرښې اخوا څخه شاوخوا 315 راکټي او نور توغندیز بریدونه شوي دي. ماشومان او نور هم ټپیان شوي دي. د ننګرهار کې میش منصوبین چارواکي هر مهال د هر ډول ځواب چمتووالی لري.
د ننګرهار په دې سرحدي ولسوالۍ راکټي حملې داسې وخت پیل شوې چې پاکستانی چارواکو په سند او لاهور کې د وروستیو حملو پړه د هغوی په خبره په افغانستان کې میشتو مخالفین واچولي او غچ اخیستلو اعلان کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پاکستانی چارواکو د وروستي دریز او په لالپورې او نورو ختیځو برخو د راکټي بریدونو په غبرګون کې د جمعې په ورځ د پاکستان سفیر ابرار حسین احضار کړی و. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله دویمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کوي. دا لوبه د هراري په سټیډیوم کې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ مرستیال او د انسجام مسؤول عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل افغان لوبغاړو د تیرې لوبې په ګټلو سره ښه مورال ترلاسه کړی او د خبره هیله ده چې وکړی شي دا لوبه هم وګټي.
د افغانستان ملي لوبډله شامه د ګیلري او زیمبابوې لوبډله د نصیب شار لاندې د ځکه چې هغه یوه لوبه د افغانستان په ګټه پای ته رسېدلې ده. نو که چېرته زموږ لوبه ګټو ډېره مهمه ده. دا ډېر اړین هم ده زموږ لپاره د یو پول ممبر ماتول په داسې اساس شوبو کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پول ممبرشپ خبرې روانې دي.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو 15 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې د فبروري په 16 پیل کړي چې لومړۍ لوبه افغانستان د باران د اورښت له امله د ډي ایل میتود په اساس په 12 منډو وګټله. ډي ایل میتود د کرکټ لوبو منل شوی معیار دی چې د باران او بدې هوا په وخت د لوبې د ګټونکي او بایلونکي پریکړه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې یو موقت فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د روسیې له ملاتړ برخمن جلا غوښتونکو اوکراین سیمو کې د هویت اسناد په رسمیت پیژندل کیږي. د اوکراین د دونسک او لوهانسک سیمو اوسیدونکي په دغه فرمان له مخې له دې وروسته د دې اجازه لري چې روسیې ته سفر وکړي، کار پکې وکړي او زده کړې وکړي. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو د دې فرمان د لاسلیک په غبرګون کې وویل چې دا د اوکراین د خاورې اشغال یو نه خدا او ل نړیوالو قوانینو سرغړاوی په ډاګه کوي.
ما د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس ته د روسیې د جمهور رئیس د وروستي اقدام په اړه خبر ورکړ چې د لوهانسک او دونیتسک اشغال شویو سیمو پاسپورټونه یې په رسمیت پیژندلې. زما لپاره دا د روسیې لخوا د اشغال او نړیوالو قوانینو د یو بل سرغړاوي ثبوت دی. دا ډیره سمبولیک ده چې دا مسله د مونشن کانفرنس پر مهال وشوه.
د روسیې د جمهور رئیس د فرمان لمخې مسکو به موقتاً د اوکراین د یادو دوو سیمو د خلکو د هویت اسناد، تحصیلي اسناد، د واده سندونه او د موټرو جوازونه په رسمیت وپیژني. د پوتین په دغه فرمان کې راغلی چې دا فرمان به تر هغو چې د مینسک د سولې د تړون په اساس په سیاسي حالاتو کې ثبات نه وي راغلی پر ځای پاتې وي. د امریکا متحده ایالاتونو کورنی امنیت وزیر وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د کډوالو په برخه کې د اجرایي فرمان په یوې نوې زیاتې موثرې بڼې کار کوي. جان کیلی د څرګندونې پرون د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې وکړې. هغه وویل چې د فرمان په نوې بڼه کې به هماغه پخواني او هیوادونه ایران، عراق، سوریه، سومالیا، سودان او یمن شامل وي. د کورنی امنیت وزیر ژمنه وکړه چې لومړی خو چاته په بند کې شاملو کسانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د امریکا پلور پرواز وکړي، خو که احیانا پالوتکه کې وی بیا ورته د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکول کیږي. ډونالد ترامپ وروسته له هغه چې د جنوري په 20مه فرمانې د محکمې لخوا تعلیق شو د پنځشنبه په ورځ ویل چې راتلونکي اونۍ د کډوالو په اړه نوی فرمان صادروي. او د هسپانیې په بارسلونا ښار کې پرون 1,60,000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته او له حکومت څخه یې وغوښتل چې له جګړه ځپلو هیوادونو نور کډوال ومني. په 2015 میلادي کال کې هسپانوي دولت منلې وه چې 10,000 کډوال مني، خو د وخت په تېرېدو یې یوازې 1,100 ته اجازه ورکړه چې په دغه هیواد کې پاتې شي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ناچی صفای وچه د افغانستان سیمه اونړی خبرونه در وورول. دوستان تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې مو ګورئ.
This is not a civil war. It's a drug war. It's a terrorist war.
دا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی چې پرون شپه د مونشن په نړیوال کانفرنس کې د وینا پر مهال ویل افغانستان په یو کورنۍ جګړه کې نه بلکې د نشه یي موادو ترهګرۍ پر ضد او دولت له دولت سره په نایلان شوې جګړه کې ښکیل دی. په دې اړه به ریپورت ولرو. دا به مو واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هر ورځ لسګونه تروریستي حملې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې کیږي. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د افغانستان د فوائد عامه وزارت وایي د دې وزارت د اړوند پروژو د څارنې لپاره انټرنیټي سیستم فعال کړی دی. په اوروزګان کې د حج او اوقافو ریاست چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بدو کې د ښځو ورکړه ناروا ده او باید مخه یې ونیول شي. نور ریپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهم نمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام او ژوند په شیبو کې له یاده مباسل. دا افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی هیواد له ترهګرۍ سره په جګړه کې په لومړی کرخه کې دی. نوموړی پرون شپه د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس د افغانستان جګړه یو پیچلی او د دولت له دولت سره نااعلان شوې جګړه وبلله. د پاکستان د دفاع وزیر بیا وویل د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅه کوي او د مخالفو ډلو په وړاندې مبارزې ته ټینګه اراده لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ راوړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې دا هیواد په یوه کورنۍ نه بلکې پیچلې جګړه کې ښکیل دی. ولسمشر غنی دا خبره د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته په خپله پرونۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه چې افغانستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او له شلو تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. جمهور رئیس غنی چې رادیکال افراطیت او تروریزم سره په مبارزې خبرې کولې، د افغانستان د روانې جګړې پیچلتیا داسې بیان کړه: دا یوه کورنۍ جګړه نه ده، دا د مخدره موادو جګړه، د تروریزم جګړه او همدارنګه دولت سره د دولت نا اعلان شوې جګړه ده. له دولت سره د دولت نا اعلان شوې جګړه چې ولسمشر غنی ترې یادونه وکړه، په څه هدف ده، کوم دولت یادوي؟ په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم چې اوس په واشنگتن ډی سی کې ده، د دې پوښتنې ځواب داسې ورکړ:
دانی وکړلری او دا باور لري چې پاکستان د افغانستان په وړاندې نه اعلان شوی جنگ کې سهیم ده، همدار است. دوی د ایران څخه هم اویر لري، حتی روسیې څخه هم، ځکه چې موږ تاسې اورو چې په دې وروستیو کې ایران او روسیه د پاکستان ترڅنګ د وسله‌والو مخالفینو ملاتړ کوي. ډاکټر صاحب غنی ته هم دغه اندېښنه وسراتی شوې، دغه هیوادونه په نحو د دې ترڅنګ چې د افغانستان په مقابل کې په جنگ کې درېدلی، غواړي چې د افغانستان د ملاتړ هیوادونو بلخصوص د امریکا متحده ایالاتو په وړاندې هم جنگ پیل کړي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د خاتې ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د رواني فبروري په 9 نیټه د امریکا سنا جرګې پوځي خدماتو کمیټې ته په افغانستان کې د بهرنیو لوبغاړو له هغې ډلې پاکستان، ایران او روسیې له لاسوهنو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پرون ماښام په وینا کې دا هم وویل چې په هلمند، کابل او کندهار کې وروستۍ حملې او همدارنګه د پاکستان په لاهور او سند کې بریدونو دا په ډاګه کړ چې د ښه او بد تروریست ترمنځ توپیر نه دی موجود. تر هغه چې د ښه او بد تروریست ترمنځ توپیر پاتې وي، موږ ټول بایلونکي یو. که چیرته دا توپیر ونه کړو او راپورته شو او خپل پوځیان په ګډه بسیج کړو، کولای شو دا پدیده له منځه یوسو. د افغان ولسمشر تر وینا وروسته د پاکستان دفاع وزیر په یو بل شینون کې غونډه کې برخه واخیسته. خواجه محمد آصف په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د کابل او اسلام آباد په ګډو هڅو ټینګار وکړ. زه له افغان ولسمشر سره موافق یم چې ښه او بد طالبان نه دي موجود، ټول بد دي. تروریست که په هر نومي بد دی، پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات د راتلو لپاره روان هڅو بشپړ ملاتړ کوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې خپل ژمنو نه دی ولاړ. افغان ولسمشر د کابل، کندهار او هلمند د حملو په اړه ویلي و چې عاملان یې په پاکستان کې آزادانه ګرځي. خو د پاکستان دفاع وزیر تیره شپه په خپله وینا کې په شمالي وزیرستان کې د مخالفینو پر ضد د پاکستاني پوځیانو د 2014 کال ضربې آزم په نوم عملیاتو یادونه وکړه او ویل چې هغوی ځپلي او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. خو د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان ولسمشر پیغام روښانه و. هغه ویل موږ کولای شو د تروریزم پر ضد بریالي شو، بریالي کیږو او هم به بریالي شو، ځکه چې د راتلونکو نسلونو ژوند او ارامتیا په همدې بریا تړلې ده. منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې له افغان ولسمشر سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمار او د مالی وزیر اکلیل حکیمی ملتیا کوي. د منشن امنیتي کانفرنس د نړۍ د دیرشو هیوادونو د مشرانو او ګڼو چارواکو په ګډون د جمعې په ورځ پیل او نن یکشنبه پای ته رسیږي، چې پکې د نړۍ د عمده امنیتي ننګونو په اړه بحثونه کیږي.
دوستانو، د کابل چاپ غنو رسپانډو هم د منشن د امنیتی کانفرنس او په دې کانفرنس کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه په شو بحثونو خبرې کړي. نسیم شفق ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ رسپانډو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د مونیخ د امنیتی غونډې او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي لیکلې دي. سرخط ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د امریکا د مرستیال ولسمشر له قوله لیکلي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد ستره مبارزه کړي. په مطلب کې د مایک پنس په حواله چې د مونیخ په امنیتي غونډه کې خبرې کولې، راغلي چې په دې لار کې افغانانو ډېری قربانۍ ورکړي او خپل ونډه یې په سمه توګه ادا کړې ده. په مطلب کې د ناټو د سرمنشي دا سرګندونې هم راخیستل شوي چې ویلي دي د تروریزم د ماتولو لپاره غوره لاره دا ده چې افغان ځواکونو ته ښه روزنه او تجهیزات ورکړل شي. ویسا دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې امریکا د ترهګرو د ملاتړ له امله پر پاکستان د ډیر فشار راوړلو پر مسلې غور کوي. په مطلب کې د وال سټریټ ژورنال په حواله راغلی چې د پاکستان په حق له د واشنگتن زغم پای ته رسیدلی او د امریکا حکومت له پاکستان سره د سیاسي اړیکو ترڅنګ د مالی مرستو پر سرنګوالي هم بیا کتنه کوي. خو همدې ورځپاڼې بیا په خپل سرمقالې کې لیکلي چې د پاکستان پر وړاندې غبرګون امریکا ولې چوپه پاتې ده. د سرمقالې لیکوال ویلي که پاکستان تر شا څوک نه درلودای په سن کې له حمله وروسته افغانستان ته ګوته نه نیوله او نه به هم پر افغانستان توغندي توغول. او هیواد دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې جمهور رئیس غنی د مونیخ د غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره کتلی دي. په مطلب کې راغلی چې په دیلیدنو کې پر ګډو همکاریو ټینګار او هوکړه هم شوي. د ورسپانې د نړیوالو رسنیو دا خبره هم په یو بل مطلب کې اخیستی چې امریکا باید په پاکستان پسې غټ سوټی راواخلي. هیواد دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر له قوله لیکلی چې پاکستان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې هر ورځ لسګونه تروریستي حملې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې کیږي. د ملي اردو لوی درستیز پرون د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغانستان د ترهګرۍ ملاتړې نه بلکې قربانۍ دی. نسیم شفق په یو بل رپورټ کې په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز وایي چې هر ورځ په دې هیواد کې له 300 تر 500 تروریستي حملې کیږي او قرباني افغانان دي. جنرال قدم شاه شهیم د شنبه په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د تروریزم پر ضد ټینګه مبارزه کړې او په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري.
روزانه بیش از 40 تا 50 حملات تروریستي
دای وی هر ورځ په افغانستان کې څه باندې 30 تر 500 پورې تروریستي حمله د افغانستان د دښمنانو نړیوال تروریزم او جنایتکونکو شبکو لخوا د دې هیواد په ټولو برخو کې تر سره کیږي. له بدمرغه قربانی افغانان ورکوي. افغانستان د تروریزم قربانی دی نه ملاتړی او خلک د تروریزم ملاتړی پیژني. خاغلی شهیم د پاکستان لخوا افغان لوري ته د یو شمیر تروریستانو د لست سپارلو په اړه وویل چې دا لست به دوی ارزیابي کړي. خدای هم سرګنده کړه چې پاکستان هم باید د افغان حکومت لخوا د سپارل شویو لستونو په اړه اقدام وکړي. پاکستان په سند ایالت کې د تازه انتحاري حمله نه وروسته افغان حکومت ته د شپږ اویاتنو تروریستانو لست سپارلی او ویلي دي چې دا کسان باید هغه هیواد ته وسپارل شي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت د پاکستان لخوا پر سپارل شوی لست غور کوي او پاکستان د هم د افغان حکومت د ورسپارل شویو لستونو په اړه اقدامات وکړي. په عین حال کې افغان امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي او په ننګرهار کې داعش ډلې ته ډیره مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان په دې اړه وویل چې د داعش ګڼ شمېر مهم قمندانان هم وژل شوي دي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټولو تروریستي ډلو په مقابل کې که څه داخلي دي، منطقوي دي او بینالمللي ډلې دي، په میړانه باندې مبارزه کوي او د هغو د له منځه وړلو لپاره یې هوډ کړی ده. دغه پالیسی په اساس باندې چې دوه کاله مخکې چې په مجموع د تروریستي ډلو لپاره خاصا د داعش لپاره لږې ورځې نه تر نن ورځې پورې هغه ضربات چې ورته اشاره وسوله هغوی لیدلی دي.
د ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه له توپیر پرته د ټولو تروریستي ډلو پر ضد یو ډول عمل کړی او له دې وروسته یې هم کوي. افغان حکومت تل ویلي چې د تروریستانو مرکزونه له دې هیواده بهر په پاکستان کې دي او افغانان د تروریزم قرباني شوي دي. خو پاکستان تل دا خبره رد کړي او ویلي دي چې د تروریستانو پر ضد یې د پام وړ اقدامات کړي. خو یو څه چې روښانه ده هغه دا چې نړیوالو په تیره امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې څرګنده کړي چې تروریستان له پاکستان څخه افغانستان ته راځي او دلته تروریستي او تخریبي فعالیتونه ترسره کوي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د پاکستان لخوا د دې ولایت په یو شمیر سرحدي ولسوالیو د توغندیو بریدونو په ځینو ولسوالیو کې د داعش د وسلوالې ډلې خلاف روان پوځي عملیات له خنډ سره مخ کړي دي. شاه محمود شینوبار له ننګرهار نور تفصیل راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري په لالپوري ولسوالۍ د توغندیزو بریدونو یوازینی لامل په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر وړاندې روان عملیات له خنډ سره مخ کول دي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې بریدونو یوازینی لامل همدا دی چې پاکستان غواړي هسکې مینې او کوټ ولسوالیو کې روان عملیات له خنډ سره مخ کړي.
موږ په وروستیو کې په شینوارو او عموما په سرحدي ولسوالیو کې د اجتبلو په موخه عملیات پیل کړل. کله چې د ډیورنډ کرښې اخوا څخه غندیز بریدونه ترسره کیږي، دا د داعش ډلې سره یو ډول مرسته کوي او زموږ امنیتي منصوبینو پیل شوي عملیات له ننګونو سره مخ کوي. خبیلګۍ دوه شپې وړاندې په هسکه مینه ولسوالۍ کې د 18 ملي اردو سرتیرو شهادت دی چې د همدغه توغندیز بریدو وروسته ترسره شو.
نوموړی وایي چې د تېرې جمعې ورځې راهیسې د ډیورنډ فرضي کرښې هاخوا سیمو څخه په لالپورې ولسوالۍ توغندیز بریدونه پیل شوي چې تر دې د مدرې سوه اتیا مرمۍ د یادې ولسوالۍ پر مختلفو سیمو لګېدلي چې له امله یې دوه ماشومان ټپیان شوي او تر 200 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي.
راکټي بریدونو شمیر د 350 څخه زیات شوي دي، نږدې 400 بریدونه شوي دي. د دغه بریدونو له امله تر اوسه پورې شاوخوا 200 کورنۍ بې ځایه شوي دي، دوه ماشومان همغه اطلاعات موږ سره ده چې ټپیان شوي دي. نور هم زیانونه او تلفات ښایي چې ولرو، خو له دقیقه سروې نه ده شوي، دا به وروسته روښانه کیږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو د یوې خبري ناستې له لارې په حکومت غږ وکړ چې د پاکستان په دا ډول کړنو دي ورته عمل وکړي. مدني فعال او د پوهنتون استاد عبداللطیف مل شینواري په یاد مطبوعاتي کانفرانس کې د پاکستان له لورې په لالپورې ولسوالۍ بریدونه په کلکه وغندل او له حکومت یې وغوښتل چې دوی هم باید په ورته عمل لاس پورې کړي.
د افغان حکومت په وړاندې چې د دې بریدونو په وړاندې تل ډیر خاموش دی او ډیر په سړه سینه د افغانانو مرګ ژوبل زغمي، هم موږ خپل غږ پورته کوو. د دې په څنګ کې د امریکا متحده ایالاتو سره هم موږ امنیتي تړون لرو او هغه امنیتي تړون د نورو مادو تر څنګ یو دا هم ده چې کله په افغانستان باندې باندینی هیواد تعرض کوي نو د امریکا حکومت او د امریکا شته نظامی قوتونه په افغانستان کې دوی به خبرګون وخی. متاسفانه د امریکا دغه ځواکونه چې دلته پراته دي او حکومت هم د دې په وړاندې بیخي بې تفاوته دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان له لورې پر افغان خاوره توغندیز بریدونه ترسره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان د ډیورنډ کرښې له هاخوا سیمو څخه د کونړ او ننګرهار پر یو شمېر ولسوالیو ورته بریدونه ترسره کړي چې د کورنیو د بې ځایه کېدو تر څنګ خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه هم اړولي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري د افغانستان د فوائد امی وزارت وایي د دې وزارت د اړوند پروژو د څارنې لپاره انټرنیټي سیستم فعال کړی. په اړه یې د خان محمد سیند راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان د فوائد امی وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په ټول هیواد کې د دغه وزارت د اړوندو پراختیا پروژو د څارنې لپاره یو انټرنیټي سیستم فعال کړ. د فایدامی وزیر محمود بلیغ د شنبه په ورځ د دغه نوی سیستم د معرفي کولو پر مهال وویل د افغانستان ټول وسیدونکو کولای شي چې په انلاین توګه د هیواد د پراختیا پروژو کار، پرمختګ، ستونزې، بودیجه، لګښتونه، تدارکاتي چارې، د داوطلبۍ پروسه، تړونونه او داسې نورې ځانګړتیاوې په لږه شیبه کې وویني. خاغلی بلیغ وویل د دې سیستم له فعالېدو سره به د پراختیایي پروژو چارې په بشپړ شفافیت سره پر مخ ولاړې شي.
هدف اساسی همی بود که ما بتانیم که اطلاعات
دو بل اساسی هدف داو چه مونگ وکڑی شد پروژو لپرمختگ ستونزو داس نورو چارو پاره هر اورز کرا اطلاعات ولرو. همدارنگا غواړو چه د بشری منابعو او تدارکاتو سیستمون مهم آنلاین شی.
به صورت آنلاین خواهد شد.
د دغه وزارت د معلوماتو لمخې د پراختی پروژو د سارنې دغه انټرنیټي سیستم په خپل د وزارت د متخصصینو د هڅو په نتیجه کې په شپږو میاشتو کې جوړ شوی او اوس مهال پکې شاوخوا 1000 لوی او وړې بیلابیلې پراختی پروژې ډیټا شوي او پاتې به هم په لږه موده کې ور شامل شي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په ولایتونو او ولسوالیو کې د سړکونو جوړول، د اورګاډو د پټلیو جوړول او داسې نورې مواصلاتي چارې د دغه وزارت له عمده کارونو څخه دي. په خاطر دې دغه وزارت ویلي چې غواړي په ټول هیواد کې په زرګونو کیلومتره سړکونه جوړ کړي چې د اکثرو دغو سړکونو چارې پیل شوي دي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ کله ناکله د دغه وزارت د پراختی پروژو په چارو کې د شفافیت پر کموالي انتقادونه کړي دي. د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افضلی له آزادی راډیو سره په خبرو کې د فایدامې وزارت لخوا د پروژو د سارنې د انټرنیټي سیستم فعالول وستایل، خو ویل چې حکومت د دغه سیستم د کارونکو پر صداقت او امانتدارۍ هم ټینګار وکړي.
په دې کې هېڅ شک نشته چې مونږ مدیریتي سیستمو دپاره څومره هم د ټیکنالوژي نه کار واخلو، دا به تر ډېره کچه پورې د فساد مخه ونیسي، اما په کامل ډول باندې فساد مخه نشي نیوی. مونږ دې ته اړتیا لرو چې په حکومت کې د امانتدارۍ یو فرهنګ رامنځته شي، فساد په مقابل کې یو مقاومت باید ایجاد شي، او همدغه راز هغه کسان چې بیا اصول د پښو لاندې کوي هغوی مجازات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت په پراختی پروژو کې د بې کیفیت موادو پر کارولو، په پروژو کې د کارونو پر ځنډ، د داوطلبۍ او تړونونو په غیر شفافې پروسې، د ظرفیتونو په کموالي او داسې نورو نیمګړتیاوو انتقادونه شوي دي. خو د فایدامې وزارت وایي چې د دغه سیستم له فعالېدو سره به نه یوازې پراختیایي پروژې بلکې د لویو لارو د باروړونکو موټرو د تللو سیستم هم انټرنیټي کړي، سو په ټولو برخو کې د فساد مخه ونیول شي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریعت
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. په اوروزګان ولایت کې د حج او اوقافو ریاست چارواکي وایي چې په بدو کې د ښځو ورکړه ناروا ده او باید مخه یې ونیول شي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو چارواکي هم وایي چې دوی د ښځو لپاره هغه حقوق غواړي چې اسلام دوی ته ورکړي. له دې ولایت څخه زموږ خبریال شریف الله شرافت نور تفصیل راکوي.
دینی علما وایي اوروزګان کې خلکو له ښځو هغه څه اخیستي چې خدای او رسول ورکړي. په اوروزګان ولایت کې د حج او کاپو ریاست رئیس مولوی حمدالله د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو مخې کول او په بدو کې ورکړه د شریعت خلاف عمل دی، او اسلام هیڅ یو کس ته اجازه نه ده ورکړې چې د خپل لور یا خور حقوق ورڅخه واخلي او تر پښو یې لاندې کړي. نوموړي له دولت څخه غوښتنه وکړه چې نور دې هغه چا ته اجازه نه ورکوي چې د یو بشر حقوق ورڅخه اخلي او له تاوتریخوالي سره مخ کوي.
په بدو کې ورکړه د ښځې ناروا شرعي لا شغار پر اسلام. حضرت مبارک علیه السلام وای مخی په اسلام کې نسته، په مخی مور کوي.
اوروزګان یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د مسلمانانو په خبره په دغه ولایت کې مخې او په بدو کې د ښځو ورکړه اوس په یو دود ګرځېدلې ده. په ورته وخت کې د مدني ټولنو مسلمانانو هم له خلکو غوښتنه وکړه چې نور دغه ډول ناوړه دودونو ته د پای ټکی کېږدي. د هغوی له جملې څخه یوه هم د مدني ټولنې مسؤلان وشه برګزی ده چې وایي دولت باید دغلته خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره واچوي تر څو خلک په دې پوه سي چې یو بشر په ټولنه کې څه حقوق لري. نوموړي له دیني علماو څخه هم غوښتنه وکړه چې خلکو ته ښځو د حقوقو په اړه معلومات ورکړي. اغلی بارکزی زیاته کړه
چې زما دولت څخه دا غوښتنه ده، زما د هر یو ورور، د هر یو پلار، د هر یو مشر، د هر یو کاکا، دا غوښتنه ده چې ښځې د ورکړې مسؤلیت لري. د هغه څخه مې دا هیله ده چې نو ښځې به زورولو نه ده.
لدی ټولو سره سره د ښځو چارو ریاست مسولین هم وایي چې په اورزګان ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر سوی، خو له ټولو ارګانو یې غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې خپله پوره ونډه ادا کړي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه وکړه چې اورزګان ولایت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیریږي. اغلې رڼا وایي
موږ هغه قانون غواړو چې په دین اسلام کې موږ ته راکول سوی دي. موږ نه غواړو بالاتر د هغه شی څخه چې د قانون څخه وتلې شی، موږ هغه حقوق غواړو چې په اسلام کې د خوندې لپاره تثبیت او ورکول سوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اورزګان والي څه موده وړاندې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په اورزګان کې د ښځو پر وړاندې د ټولو ستونزو حل ته ژمن دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو په همدې سره ورسېدو لسنیمو بجو ته یو اربیا پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ناجیا صفحه دروړي.
افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې له سختیو سره سره بیا هم افغان پوځیان د خپل هیواد دفاع کوي. ښاغلی غنی د خبرې د مونچن په امنیتي کانفرنس کې کړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په لالپوري ولسوالۍ باندې پرون او وړ مورز د پاکستان له خاورې سلګونه راکټي حملې شوي او دغه راکټي حملو خلک ټپیان کړي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل دویمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کوي. دا لوبه د هراري په سټډیوم کې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین داسې یو موقت فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د روسي لملاتړ برخمن جلا غوښتونکو اوکراینی سیمو کې د هویت اسناد په رسمیت پیژندل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزیر وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کډوالو په برخه کې د اجرایي فرمان په یوې نوې زیاتې موثرې بڼې کار کوي. او د هسپانیې په بارسلونا ښار کې پرون 1,60,000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته او له حکومت څخه یې وغوښتل چې له جګړه ځپلو هیوادونو نور کډوال ومني.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده هلته وګورئ. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. دا مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې ژوند په شیبو کې لیا دمه باسي.
مخکخي خزي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکې خزي پروګرام ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. د مخکې خزي د دې اونۍ د پروګرام لپاره مو عادله حسینی انتخاب کړی ده. عادله حسینی د قصبې د خان اساسي لخونځي فارغه شوی، بیا یې د ټولنیزو علومو په برخه کې تحصیلات کړي دي. د نجیب الله د حکومت څخه وروسته کډواله شوی، خو وروسته په افغانستان کې د موقت حکومت له جوړېدو سره بیرته هیواد ته راستنه شوی او په بیلابیلو برخو کې د ښځو او ماشومانو حقونو د پلیک دول لپاره منډې ترړې کړې دي. عادله حسینی اوس هم د افغان میرمنو او ماشومانو لپاره د یو بنسټ مشري کوي. د مخکې خزي په نننني پروګرام کې د نوموړې په همدې هڅو غږیږو. عادله حسینی زموږ خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي.
مننه تاسو نه ډیره مننه کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نو کلم دې ځای پیل کړو چې اصلا تاسو تر اوسه پورې څومره څه کارونه کړي دي که اوردونکو ته دا وایي.
کله چې د 2002 کال د مهاجرت نه بیرته راتاو شوم خپل ګران وطن ته، ما ډېرې کارونه کړې دي، خو دا ما ته خو لږ ده. خو
هغه څه چې موږ ستاسو په اړه باندې اورېدلی دي، نو همدې خاطر موږ تاسو انتخاب کړی چې تاسو د افغان میرمنو او د ماشومانو لپاره یو موسسه لرئ، یو ځای لرئ، د هغوی سره مرسته کوئ. که د همدې موسسې نه پیل کړو، تاسو څه ډول مرستې کوئ د افغان میرمنو سره، ماشومانو سره؟ څه ډول یو سرپرستي مې ایجاد کړې ده؟
موږ د افغان د ښځې او ماشومانو لپاره دغه ان جی او فعالیت لري، د ځوانانو د لپاره ترنګونه وو په خصوصي پوهنتونونو کې، د لیدرشپ، پروجیکټ مینجمنت، فاینانشل مینجمنت، کاریر ډیولپمنت، کاریر کوچنګ، او نور ترنونګونه وو ځوانانو په حق له جنکیانو او هلکانو د پاره وو چې هغه لوستل هغه پانتونو کې درس ویل ماسلین وو او د مونږ ترنونګونه دوی واخیستل دغه ترنونګونه دوی چې واخیستل پس لاغه دوی د کار پیدا کولو په حق له دوی چمتو شو او مونږ هم دوی سره مرسته کړ په دای حق ده دوی تقریبا 2-3 ځوانانو ته مونږه کار پیدا کړ په مختلفو خصوصي انجوګانې او دوائر دولتي
او ویل کیږي چې د میرمنو لپاره په افغاني ټولنه کې کار خورا سخت دی فکر کوي د ستاسو رهبری یا مشرتابه یا په دې برخه کارونه یو ډول مسمر واقع شوی دی دوی لپاره ګټور دی
او ولې نه مونږ غواړو چې یو متل د پدری کې مای خوردن به یا مای گرفتن ما مونږه مای خوړل زده کوو نه مونږه خزو ته دغه خزو چې کار نه لري اقتصادي مشکلات لري او کورونا کې ژوند کوي او دا ځوانانو چې خزې خپل اسناد د لسانس اسناد ماستری اسناد لاس تر لاس لري او دوی کار نه لري کار پیدا کیږي نه دوی ته مونږ دوی ته دوی سره مرسته کوو چې دوی کار پیدا کی او سلیکټ شي
او څنګه دا مجبور یا اړ خلک پیدا کول شي تاسو څه ادرس لري یعنی کوم ځایونو کې فعالیت کوي کوم ولایتونو کې څنګه دوی تاسو ته لاسرسی پیدا کول شي
مونږ تر اوسه خو یوازې کابل کې د فعالیتونو دي ان شاء الله آینده کې مونږه غواړو چې نور ولایتونو ته لاړ شو او هغه ته هلته مونږه پروژې ولرو او خپل خويندې او مايندې او رونو سره کار وکړو هغه سپورت وکړو او حمایت وکړو
نو کڅوک
په کابل کې مونږه یو د ځوانانو په برخه کار کوو تیر ورځ مونږه یو کانکور امتحان درلود په مانګي د کاروان یونیورسيټي کې هغه تالار مو واخیستل 1500 ځوانانو لپاره چې مونږه هغه ته د کار پیدا کولو لپاره هغه ست مونږ چې واخیستل امتحان
په ټوله کې تاسو غواړئ خلکو ته یو جرأت ورکړی یو زمينه سازي ورته برابره کړئ ترڅو کار وکول شي پنتون تلار پیدا کړی شي په دې برخو کې
خو
کڅوکو غواړي چې د افغان میرمنو او د ماشومانو موسسه پیدا کړي یعنی تاسو عدل او سینی پیدا کړي څومره تعداد خلکو سره ممکن تاسو مرسته وکول شي
خار سره چې موږ واسو توان و اوس موږ 1500 جنکیانو ته کار مو پیدا کړ په خصوصي مکتبونو کې شونځایونو کې
بله اغلی حسینی تاسو ټول چې په بلابلو برخو کې کار کوي په افغاني ټولنه کې ځینې ناوړه رواجونه هم دي چې تاسو د خزو دیوې طبقې مشري کوي او ماشومان روزي پام دی ډول د ناوړه رواجونو ته هم پام کړی تاسو موسسه
او ولی نه مونږ تر ننګونه لرو په خوا مونږ په کندز ولایت کې یو پروژې درلود د سرسي زران په عدالت هغه او حقوق د خزو حقوق د اسلام لاره اسلام دین کې د خزو مقام ډیر عالی دی او مونږ د خلک ته ترننګونه ورکو چې څنګه دوی خپل حق او حقوق وپیژني خزه وپیژني چې مونږه سه حقوق لرو
او اغلی حسینی چې تاسو دې برخه کې کار کوي تاسو تاسو د کور لخوا یو خمل اتل لري ښه حمایه لري یعنی د زده کړو په وخت کې ورسته بیا د پانتون په دوره کې بیا ورسته په ژوند کې فکر کوي دا ټول تاسو هڅو مبارزو رنگ راوړی ورسته د موقف ته رسیدلې کنه زمينه برابر وا
ان زمينه برابر نه وا په کور کې اول د ماپلار او رونه می د ماملاتر کول او اوس د ما خوان ماشاءالله د ماملاتر کوي او ما تشویقوي چې زه باید په خپل جامعه افغاني جامعه کې کار وکم خپل خويندو سره ورونو سره او د نور خويند لکه نارینه خوندې مونږ باید کار وکم
یو وخت کې مودا فکر کوو چې تاسو به د نورو لاسنیوي کوي په داس حال کې تاسو خپل لاسنیوي ته ضرورت درلودو کنه دا هر څه برابر شو بل اخر دې ته ورسېدل کنه تاسو اول نه د هدف ځان لپاره ټاکلو
او ولینا ژوند خپل مشکلات لري هر چیرته چې ژوند وی کار وی تابن مشکلات لري پرابلمونه ووت مونږ په ژوند کې او ما یو هدف می درلود چې باید زه خپل باید یو لیدر وسم باید یو رهبر وسم او باید مبارزه وکم.
او بالاخره د مبارزو مو څنګه رنگ راوړ، یعنی تاسو څنګه مبارزه وکړ، کوم ستون سره مخ وئ؟
په جامعه کې ډیر ستون سره مخامخ شویم، په کور کې ډیر ستون سره مخامخ شویم. د ما خوان ماته شینی نه ویلې، او نور د مونږ خان ورشته داران وو، هغه به خبرې کولې چې دا خزوالې زی د مونږ سیدان یو، مونږ پاچایان یو، د مونږ خزې باید مخه چاونه ویني، او دا زینر غوندې نارینه غوندې کار کوي. د ما خوان ماته ویل چې ته د ما خزې، د ما د قوم خزې نه یې، ته باید یو رهبر اوسې، ته خپل باید نارینه غوندې کار وکې، ځکه چې دا خلک خبرې کوي او چاته چی نه ورکوي. باید مونږ خپل ژوند د ښه ژوند آماده اوسو، ځان ته هر شی باید آماده وکړو، ښه ژوند تیر کړو.
بالکل، تاسو په همدې ټولنه کې پاتې شوې، مبارزه مو هم کړې، اوس یو ځای ته هم رسېدلې، هغه لیډرشپ هم چې غوښتو یا مشرتابه اغېزې ته رسېدلې. فکر کوئ چې دلته دا ټول کارونه خورا سخت دي، کله چې ورسېږي له هغې وروسته هم ډېر زیات مقاومتونه موجود دي، کنه وروسته دا حل لارې پیدا کیږي ورته؟
ولې نه، کله چې مونږ مبارزه وکړو، قاطع اوسو، په خپل اهداف باندې ولاړ ودرېږو، ولالو سو هغه خامخا مونږ خپل هدف ته رسیدو، هدفونو ته رسیدو.
بله، هغه اوسنی اوس ځان یو بریالی مېرمن ګڼي، فکر کوي چې خپل ټول اهداف ته رسیدلې، که الله هم څه نیمګړی دي؟
او نه نه، خپل ځان باندې ویاړم چې زه یو مبارز ښځم. د مکتب رئیس، ښوونځی رئیس، زه ما مبارزه کړی هغه دوران چې زه شون کې وم په مکتب کې، ما په دغه روحیه تربیه شویم چې باید مبارز اوسم، باید مبارزه وکم، جدوجهد وکم، تلاش وکم، او باید خپل ځان خپل هدف ته ورسوم.
بلې، په افغاني ټولنه کې ممکن مخکښو پروګرام کې مونږ د ډېرو نورو داسې نوي جنو سره خبرې کړې چې هغوی اوس زده کړې کوي، هغوی هم غواړي ستاسو غوندې او خدمت وکړي په بېلابېلو برخو کې، نو د خدمت ته فکر کوئ کافي لا زیات ضرورت دی د الجنو لخوا، الجنو ته، میرمنو لخوا، میرمنو ته؟
بلې، هو ډېر ضرورت دی. دوی باید مبارزه وکړي، دوی باید هدف ولري، پښوند کې هدف لري، او هغه هدف رسولو ځان ډیر مشکل دی. باید په هغه هدف رسولو کې خپل ځان ته پلانونه ونیسي. مشکلات په ساحه کار کې دي، همکارونه چې نارینه ګان دي نه غواړي چې یو ښځه باید پورته لاړ شي، باید رشد وکړي، باید ارتقا وکړي، هغوی مانی کیږي. باید مونږ چې وکړو، مبارزه وکړو، په جنگ او جګړه دغه شیان نه کیږي. باید خپل ځان هغوی ته وښایو چې مونږه دونه شایستګي لرو.
بلې، عدالله اوسنی تاسو ل چې د خپل ژوند تر اوسه پورې راضی یې، چې مبارزه هم چې کړی هغه تاسو ته رنګ هم راوړی دی، نور څه کارونه په مخ کې لرئ؟ که آینده پلان مو زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
آینده پلانونه خو ډیر دي. باید ښځې سره کار وکړو چې هغوی خود کفا شي. خزه باید خپل مشکلات ریشایابی وکي چې مونږ سه مشکلات لرو، که اقتصادي مشکلات دي، که فرهنګي دي، که کلتوري دي، که هر شی دي، که سیاسي مشکلات دي، بیا د هغه د حل لارې باید و پیدا وکي. دغه ظرفیت چې هر خزه باید ولري پیدا کی ځانته، چې خپل مشکلات ریشایابی وکي، هغه د حل لارې باید پیدا وکي، هغه موافق بوي، هغه کولای شي چې د ماینده په افغاني ټولنه کې خه ځلان ولري، خه کار وکي، او خپل ځای ځان ته باید حتمی میلاو کی.
بله، عدل راز، هغه څه چې مونږ انتخاب کړی وای چې تاسو یو مخکخه میرمن یې، د لا مخکخه خزو د پیدا کېدو له هیله سره چې تاسو هم روزي، نو د دېونی خبرونه مونږ له تاسو سره چمتو کړی و، کورستي پیغام له تاسو نه واورو په تیر افغان میرمنو ته یا پټوله کې افغانانو ته، نو خوښ بشو.
مونږ باید همخېګي فرهنګ باید ترویج وکړو، خپل فامیل، خپل جامع ټولنه کې، افغاني ټولنه، او خپل همکارانو ماینس کې اول ځان نه شروع کو، خپل فامیل نه شروع کو، بیا جامع نه. که و خوالو چه افغانستان تاوتریخوالی نخالی بی باید مونگا مبارزه و که او خپل ځان چمتو کو.
دیر زیادا میربانی چه تاسو زمونگ سر مصاحبه تا حاضر شوی او دی خپل ځان دی او مخکخ میرمن گرنه یاغسی چه مونگ انتخاب کردی وی بلی درن اردن کو دیادا ونه ورده چه دی مخکخی خزی داخ پراونه چه ما یوسف زدران چمتو کردی و دلتا پای ترسیگی خوب راتلون کو خپراونو که لمونگ سر اوسی داخ پراونه هر چهارشنبه د ماسپخین په 2:30 بجو بیا تکرار یې د یک شنبه پور از د سهار په 3:30 بجو لازادی رادیو څخه اوریدل شي.
مننه شاغلی زدران صاحب چې ما دعوت وکړ په دغه ستاسو ښه خایسته برنامه.
ډیر زیات همیشه په خیر راغلی. مننه لوسینی.
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری فلمندیو چې د ژمي په دغه سړی هوا کې بمو ځانونه ګرم ساتلی وي او د واوري زینې دودونه بمو پر ځای کړی او په واور کې کېدونکې لوبي بمو هم تر سره کړی وي. د ژمي موسم پر اتاګ او د واوري په پیلیدا سره په افغاني ټولنه کې یو شمېر لوبي او دودونه تر سره کیږي چې یوازې او یوازې د واوري پوری اړیکه پیدا کوي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو د افغانستان په مرکز کابل او شاوخوا سیمو کې کله چې ژمنۍ واوره وشي نو له عملې د دغه سیمو اوسیدونکو یو شمیر ځانګړي دودونه په ځای کوي او همدارز ماشومان یې ځانګړي لوبي کوي. د کابل پوهنتون استاد پوهندویا ډاکټر زرغونه زیور وایي کله چې په کابل کې واوره وشي نو د یو ځانګړي دود په توګه لگاوندیو سره په شریکه یو دود تر سره کیږي.
کله چې ژمنۍ واوره شروع شي په کابل کې د ډېر دود او د ژمي په لمرنۍ واوره کې به د شپې د خونه کې به واوره شي نو سار وختي به د کور خلکو هغه واوره په یو پاکټ کې بند کړه ولا کې شانتي واوره به لګ بند کړه او ماشومان ته په لاس کې ورکا چې یا گاونډیان ته یا دوستان ته یو چاته به ناڅاپي ورولې غله هغه خلک دغه یعنی پوی بشو چې دا مونږ برفی کوي نو بیا به هغه اجلې به راونی وي الکو چې لیا څوک چې ماشوم هغه به راونی ولو او برته بیا دغه لکه ملمستیا به برته پاره خلکو شو او کچیر ته هغه به پوی نشو نو بس هغه ملمستیا بیا په دوی باندې کیده. یاندا یو دوه دغه په کابل کې دې ته ویل چې برفی مونږه دا خلک برفی کړل. برفی مطلب دا چې په دوی باندې به بیا ملمستیا و.
د نوموړي په خبره د واورې په لومړۍ ورځ به په خوا پاکه واوره راواخیستل شو او په یوې ځانګړې کاسې کې به د ګوړې له شربت سره ګډه شوله او بیا به یو شمېر کسانو خوړله.
دودونه خو زیات دودونه دي چې د واورې په اوله ورځ باندې یا په خپله واوره چې به وشوله خلک به سار چې پاڅېدل یو بل ته به یې مبارکي ورکوله چې ژمی آباد یعنی کال آباد راغی نو دغه مبارکیان به یو بل ته ورکولې. که څه هم ژمی به ډیر سخت هم خو مګر خلک به په کابل کې ډیر خوشاله وو او دا متل مو چې کابل همیشه وایي چې بې زرو دی خو بې واوره دی نه. هغه ماشومان چې په کورونو کې په بندي او د باندې اکثری وخت د لوبو دپاره وځي مګر کله چې واوره وشي نو دوی د ډیر خوشاله نه مثلا په کور کې نه پاتې کیږي وځي د باندې وځي. او دغه د واورې لن که واوره وریږي هم دوی وتلي او که واوره ودرېدلې هم وځي.
اغلی زیور وای چې ماشومان هم د واورې په ورځو کې ځنګړي لوبي کوي او دا لوبي لیوی سیمه او بلې سیمه ته ځنګړي توپیرونه لري، خو په کابل کې اکثره سره ورته دي.
دغه لوبي چې دی دا نو عام د ټولو ماشومان لپاره، حتی ډیر واړه ماشومان هم دی ته ډیر خوشاليږي او لویان هم دی واورې ته ډیر خوشاليږي. خصوصا د لکانو زیات برف جنگی ډیر خوښي او بل سره په واور باندې او بل ولي او د ډول ډول دغه مجسمه د دې نه جوړې او باغی د لکه د انسان او د حتی د سارو د ایوان د خر د آس شکلونه جوړې او په هغې باندې لوبې کوي. خو دوی هغه خپل د ژمني کالي یا لباسونه یې اغوستي، نو په هغې کې ځانونه یې تاو کړي او ماشومان دومره دغې چې د واورو کې زغړي او یو بل په واورو کې مثلا که واوره ډېره زیاتې وي یو بل باندې واورې ماچوي.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید افطار بیا وایي چې برفي د ګاونډیانو ترمنځ ځانګړی صمیمیت رامنځته کوي. نوموړی زیاتوي
برفي یا واوره چې ده بالکل د یو صمیمیت او دوستۍ نښه ده. معمولا دغه زمونږ یو کلتور دی چې کله واوره وریږي ملګري یو بل باندې اوس خو په ټولنیزو شبکو خلاص لاسرسي لري، یو غږ کوي چې برفي ده، نو بیا هغوی ملګري میلمانه کوي یا په کور کې یا په نورو بهر رستورانونو کې. یعنی دین خپل دغه جوتیږي چې د ملګري سره راټول شي او د صمیمیت او د محبت او د مینې فضا جوړ شي، یو ډول خوشحالي وو کې حتی ځینې ملګري راځي هم د آزاد هوا کې په واوره کې د برف جنگی چې ورته وایي په اصطلاح باندې یو بل سره په واورو باندې ولي او دغه د صمیمیت یو نښه ښیي موږ ته، ورورولي او دوستي همدغې نه مینه را پیدا کیږي. بل خپله برفي چې دی د زراعت برخې دپاره، د هیواد د خیرازولو دپاره او د راتلونکي نوي کال د نیک فال نیولو په خاطر باندې ډیر خلک دې ته خوشحالیږي او خپل واړه ماشومان لویان ټول په یو ډول ورسره خوشحاله شیبې او ښې ورځې خوښي.
د نوموړي په خبره چې د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د برفي دود هم یو څه بدلون کړی، دا چې څنګه هغه وایي
اوس ځوانان مختلفو طریقو باندې، ځینې ملګري حتی نه خبر چون شپې واوره وشي او سار راجیږ شي په یو ډول فیسبوک کې هغوی ته یو عکس ولیږي د برفي د واورې یو عکس واخلي. ځینې ملګري راځي چې په کاسه یا په یو بل لوښي کې هغه واوره راوړي او هغې مخې ته یې وړاندې کوي په یو شکل باندې هغې ته د واورې زیری ورکوي. او معمولا خو اوس خو قلم کیږي په انټرنیټ ډیزاینو کې خلک په تمه باندې او په یو شکل هغوی ته د برفي زیری ورکوي.
ښاغلی جاوید زیاتوي چې اکثره ګرمو سیمو اوسیدونکي هم د واورې د لوبو او ځانګړو میلو د جوړولو په پار یخو سیمو ته ځي او هلته د خپلو خپلوانو سره میلې جوړوي. د کندز ولایت له اوسیدونکو نجیب الله څخه مو پوښتلی چې ولې د واورې په ورېدو سره میلې کوي او په کندز کې د واورې د میلو ځایونه کوم دي.
لکه څنګه ټول د معلومه ده، دغه د واوره ورېدل په کال کې یو ځل یا دوه ځلې چې کېږي د زمي موسم کې، دا یو الهي نعمت ده. او دلته هغه کوم کسان چې امکانات لري ژوند یې لږ ښه ده، هغوی چکر ته ځي، خریداري کوي په واوره کې، دشتې ته ځي. کندوز دلته یو جای لري په نوم د دشت آبدان، هلته ځي ښکار کوي.
دی وایي چې ځینې ځانګړي خوراکونه لکه ګونګړي او شوله برابروي او گاونډیانو کوي حملېږي. د کابل اوسیدونکو احمد شاه بیا وایي چې په سکنی واوره کې ځانګړي لوبي کړي، دا چې کوم لوبي کړي له هغه وایي واورو.
په لومړي کې چې په کابل کې واوره وشوله دومره زیات نه و، په هغه کې مو واوره جنگي وکړله. خو په دې وروسته کې چې واوره وشوه په کابل کې ډیره زیاته وه، په دې کې مو سړیان جوړ کړل د واورو نه، او هغه هم چې جوړول هغه کې مو سترګې یعنی دا تشلی هم راغستی او دا هم ورته په دې سترګو په هغه کې غوستي. خوله به مې چې وه دا هم ورته توره کړله، سکاره به مو راباغستل په هماغه اندازه به مو ورته خوله جوړه کړله، بیا به مو ورته خولۍ جوړولې، لاسونه به مو ورته جوړول د واورو نه. دا مو چې جوړ کړم منظم هم کړه، بیا به مرګري راټول شو، د دې سره مکسونه واغستل د یادګار په شکل.
د کابل ښار درې اوسیدونکي احسان الله کوچه او رخمین کوچه او خیالی محمد د خپل ماشومتوب کیسې راته کوي او هم د خپل ماشومانو د لوبو په اړه داسې وایي.
واځي دا دیږي او بوشکا باندې ایوان سپورسي ولخ چاک تی پیوي ځای ته لوبي او موږ سره هم دا لوبي ایوان هم موږ دا لوبي کوي. چې ولي بیا په سترګو لګيږي زیات کړنديږي غنه ولي بوشکا باندې سپورسي او لخ چاک تی دې سي جوړه کوي.
واوره بجی کړه بغل ما څنګه به خړلې بس یو په بل بغلدار وشتل به کولو سبای نه پتیرا لغان می جوړی بند خړل ما فهم په نه لګیو تمام ورځ بس را وته لمده خوشاله به سبای نه بچی لاندې سو ان تر بیگا پوری به مسیو دا چی وته نه روړی په یادو نه کله به دم دا واوره وشتل به کولو څنګه به خړلې شو
ردوان الله وایي چې د واورې په کېدا سره ګڼ ماشومان خوشاله وي دا ځکه چې د هغوی د نویو لوبو لپاره زمینه برابروي
ادمه کې برفي جوړي فارسی کوته اخماله کوي نه پم پښتو کې چی ورته ویل دا اخمالکونه جوړي پاس کې نیازان خوشي کې دا واورې سره کلوله کې یا بل په وشتل کې دغه وسنه دا ورسره واره چې په کابل کې شو موږ ټول ورته خپو کورنم خامو چې کوټه را باندې کینې نه موږ به دعا کوو چې خدای ته رحمېږي ازما وړ بچان دی یو یو لسکلن دی یو نه کلن زمون دی دی به ما ته په خارې چې په در باندې برشه ما ورته سوال وایي چې د څار سات ماشومان به دیوار ته ډیر خوشاله پدې و چې دا ادمه کې برفي به جوړ ټوله ورځ ما سره اکسینم په موبایل کې دماغ خسته نو دی ټوله ورځ په کوسه کې یابل به سملول رسملول ادمه برفي به جوړ هغه اخمالک مشه مخ کوله دا به جوړ نو خپله کې خوشاله ول ما ورته غوښته چې کور ته راشي دی به ول چې پرې د پاز له کلونو نن خوشحالي زمونږ جون تر غله بیا د شپې جراغ یې ټندل زوبلو مالواله تاسو په سر غورځېدل و چې احتیاطونه کې زوبلې کې ځکه چې ډیر خوایي
د هر لس کلن امید بیا وایي چې د مچینوز غزانګړي لوبي هم په واورې کې کیږي او د واورې یو کوچنی پندوسکا په مچینوز غکېګدي او ټاکل شوی نه خپري ولي
واورې چې کله ته زور ورکوین د چاته لمدوین خپل کله کې یو که وچه ویغه کې تیګن تا ویغه په ډیر زور سره په کله کې یو بل پرو کله چې په واورو شو د اول ورځ باندې موږ د غرمه ټیم کې موږ سخت واورې جنگي وکړه چې په هغه کې یو سات موږ لوب وکړه په واورې جنگي کله چې واورو ریږي یخ نوې کله چې واورو ودریږي هغه وخت کې باد راو لګي نو زیاته یخنی او کله چې موږ لوب کوو نو هغه وخت سړی ګرم وي او څوک په دې یخ او په ګرم نه پوي
د نوموړي په خبره چې په سکنی واوره کې دوی ځنګړي یخمالکونه هم جوړ کړي وو خو اوس چې په واورې مرولګي واورې اوپر اپري خو دې او دوی نشي استعمالولې
درنو اوریدونکو دا وستا سله پاره د دی اونې ژوند بشيبو کی خبرونه زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپانه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچېری پاره لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو یا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ستاسو بریا زمو خيله ده
سم سرو د شړشم په ګلو د باجوړ په جنکو باندې نن ور ولګېدو هغه چما او تا پکې مو پټ پټو نکړې په هغه چم هغه کوڅو باندې نن ور ولګېدو